لاس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې روسیا وایي ناتو د روسیې له لارې افغانستان ته د پوځي تجهیزاتو د انتقال تړون تمدید نه کړنو په همدې دلیل مسکو هم دا تړون لغوه کوي. د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې له نورو راپورونو او موضوعاتو ترڅنګ وړاندې شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
په سر کې د خبرونو سرچکې ټاکل سوی چې په څو شیبو کې د پرخوندې د وژل په پیښه کې د شکیلو نولسو پولیسو علني محاکمه پیل سي. په شمال کې د 209 شاهین خولي اردو مسلین وای چې په جوزجان پاخچې ولسوالۍ کې د وسوال مخالفینو د ځپل په هدف عملیات د ادامه لري. او د استرالیا صدر اعظم توني ابو د هغو استرالی اتباو لپاره چې غواړي له اسلامي دولت ډلې د جنگالي په توګه له جګړې لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستنسي د بخښنې احتمال رد کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. ټاکل سوی چې په څو شیبو کې د پرخوندې د وژل په پیښه کې د شکیلو نولسو پولیسو علني محاکمه تر سره سي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس فی الله مجددي تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړې دودي.
امید داریم که ساعت 10 بجې روز در تالار عمومی ریاست محاکم استیناف کابل جلسه 19 نفر پلیس به اتهام قتل فرخنده دایر شوم.
تر دې مخکې د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په جرم څلور کسان د اعدام په سزا او اته نور په شپږ کاله بند محکوم کړل. فرخونده شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په کابل ښار کې قهرجنو کسانو چې ګواکې قرآن کریم سوځولې په وهلو ټکولو وژل او بیا مړې ته اور واچوه. د غزنی امنیتي چارواکو تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوی ولسوال وجل سوی دی. چارواکي وایي د هلمند د ناوی ولسوال حاجی عبدالمناف خان تیر ورځ له کابل څخه هلمند ته روانو چې پر لارې پر موټر طالب وسلوالو برید کړی دی. په دغه سفر کې له ولسوال سره د هغه زوی او موټر چلونکي هم شامل وو خو طالبانو یوازې ولسوال وجلی. د غزنی د امنیت امیر اسدالله صاحب وایي ولسوال تر غزنی تیر سوی وو او د او بند ولسوالی ساحه داخل سو چې طالبان ورته سړک ته راپورته سوی. د وای وسلوالو حمل ته پر ولسوال ډز کړي او تر څه وخت پورې چې د مقر روختون ته رسول کېده پر لارې ساختلې. طالبانو د دې برید مسولیت منلې دي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استاذ وای ک حکومت ته سید کرم ولسوالی ته توجه نکړي دغه ولسوالی به د سقوط سره مخامخ شي. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استاذ ګل بادشاه مجددي 13 ورځ ازادي رادیو تول چې وسلوالو طالبانو د دغه ولسوالی د نام نکول هڅې پیل کړي او هڅه کوي چې دغه ولسوالی د سقوط سره مخامخ کړي. شاغلی مجددي زیاته کړه چې د سید کرم ولسوالی د دې ولایت یو مهمه او ستراتیژیک ولسوالی څخه ده چې د نه نور ولسوالی پورې تړلې ده. هغه وویل ک امنیتي ارګانونه د دې ولسوالی امنیتي وضعیت په عمل رانه ونکړي لامل به د گاونډي ولسوالي امنیتي وضعیت هم خراب شي. دا یو بل خبر لمخې د ولایت مرزکی ولسوال وای چې نن سهار پر دغه ولسوالي سلګونو وسلوالو طالبانو حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو لخوا پر شات وطن بولسوه. نو موړي په دغه حمله کې د اوښتو تلفات پاړه نه خبري وشو ده. په شمال کې د 209 شاهین خولي اردو مسلین وای چې د جوزجان پاخچې ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ځپل په هدف عملیات روان دي. د دې خولي اردو ویان محمد رضا رضایی ازادي رادیو ته وویل چې دا عملیات د تیرو څلور ورځو راپدې خو په لسیبي چې څلور کلی د وسلوال مخالفینو له حضور څخه پاک شوی دي او پر مهال دورش وسلوال مخالفین وجل شوی دي. شاغلی رضایی زیاته کړه چې په دغه عملیاتو کې د ملاختر محمد او قریشپی په نامه د وسلوال طالبانو قومندانان هم وجل شوی دي. څو ورځې مخکې وسلوال طالبانو پر دغه ولسوالۍ حمله کړې و. دا یو بل خبر لمخې د کورونی چارو وزارت وایي چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال لس وسلوال طالبان یې وجلي او دوه لس یې ټپیان کړي دي. د کورونی چارو وزارت د ځنګړو فتو مشر جنرال اسد الله شرزاد ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ولسوالۍ لس کلی د وسلوال حضور څخه هم پاک شوی دي. وسلوال طالبانو تر دا مهال په دیاړه څنګه دی ویلي. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لجنو بهرنی اثر سره په جدول بدلیږي. یو امریکایي ډالر یو شپږ افغاني 25 پله، یو یورو نشپږ افغاني 15 پله، یو انګلیسي پوند څلور نوي افغاني 45 پله، د امارات یو درهم شپاره صفانی شپېته پله، زر ایرانی تومن اتله صفانی او زر پاکستانی کلر 1500 شپږاتې افغانۍ. بیا هم شرغلست د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت هوغو استرالیي اتباو لپاره چې غواړي له اسلامي دولت ډلې د جنگیالۍ په توګه له جګړې لاس واخلي او بیرته خپل هیواد ته ستانه سي د بخښنې احتمال رد کړی دی. د استرالیا د یوه خبری چینل د راپور له مخې کانبیرا له هغو دریو استرالیانو سره د خبر په حال کې دی چې د داعش په لیکو کې یې په جګړو کې ګډون کړی خو اوس پر خپلو کړو وړو پښیمانه دی او غواړي چې له منځني ختیځ څخه ووزي. د استرالیا صدر اعظم په دې اړه د لومړي ځل لپاره څرګند غبرګون په ترڅ کې سخت دریځ خپل کړ او ویل چې په استرالیا کې ډیره د بهرنیو بهرنیانو د استرالیا قوانین تر پښو لاندې کړي دي. د استرالیا د قوانینو له مخې د سوریې او عراق په جګړو کې ګډون کوونکي غیر قانوني دي. ټونی ابوت ویل که دا کسان چې له یوې تروریستي ډلې سره یو ځای سوي بیرته استرالیا ته ستانه سي نو به ونیول سي، تحقیقات به ترې وسي او د بند په سزا به محکوم سي. دوه جګپوړي امریکایي ډیپلوماتان پرون مسکو ته رسېدلي څو له روسي چارواکو سره په تیرو څو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د اوکراین او سوریې د بحرانونو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو مقام ویلي چې د اروپا په چارو کې د دې وزارت مرستیالې ویکتوریا یانولاند پرون له جګپوړو روسي چارواکو سره وکتل او د اوکراین په ختیځ کې یې د بې ثباته اوربند عملي کولو په مقصد د دواړو خواوو د تماسونو د پراختیا پر لارو چارو بحث وکړ. میرمن نولان په مسکو کې خبر اعلان ته وویل له روسي چارواکو سره یې د مشخصو اقداماتو په تیره پر دې خبرې کړې چې امریکا د اوربند په عملي کولو کې څه مرسته کولی سي. همداراز د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي دانیل پرون د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې له خپل سیال سره په کتنه کې په سوریه کې د سیاسي انتقال په اړه خبرې وکړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال میخایل بوداګانوف وویل چې د سوریې په اړه د دوی او امریکا لوري خبرې صادقانه وې. له عراق راپورونه وایي چې په زرګونه شیا وسله وال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلې. دا شیا ملیشیا سرتیری د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول سوي دي. رمادي د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت په نوم وسله والې ډلې لاسته ولویده. ویل کېږي چې د عراق صدراعظم حیدار العبادي تر دې مخکې نه غوښتل چې رمادي ته چې اکثر وګړي سنیان دي شیا ملیشیا واستول سي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو ویلي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان جپرات کې په دې اړه وویل
There's no denying that this is a setback but
دای وای په دې کې شک نشته چې دا یو ماته و خو په دې کې هم شک نشته چې امریکا بل عراقیانو سره د رمادي په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. د انبار دولت شورا رئیس وویل دا محل د ول چې شامل شي دا محل د حبانیا په نوم پوزي اډې کې دي چې لري ماده 60 کیلومتر لري پرته ده. نو موري ویلي چې 3000 ملشه سرتیری به له دای څخه د ماده په آزادولو کې برخه واخلي. بل خو د دایش اعلامیه او عیني شهیدان وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بیا له ماده څخه د الخادیا په نوم شارګوټي تر څنډو پرمخته کړی دي. دا سیمه د حبانیا په پوزي اډې د چیچيري چې شامل شي د ماده د نیول لپاره چمتووالي نسی نشته پرته ده. په عین حال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د داعش پر اهداف خپل بریدونه زیات کړي دي. د رمادي په جګړو کې په وروستۍ ورځو کې د 500 په شاوخوا کې کسان وژل سوي او په زرګونو نور د کورونو پرېښولو ته اړ سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. قدر منوریدونکو د خبرونو د تفصیل لپاره که نړیوال خبرونه دي که سیمایز او د نړۍ خبرونه یا د افغانستان خبرونه نو د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. قدرمنو د دې خبرونه په پاتې برخه کې راپورونه خبرو. روسیا وایي ورسته لدی چې ناتو د دې هواد لارې افغانستان ته د پوځي تجهیزاتو د وړو راوړو تړون تمدید نه کړ نو مسکو دا تړون لغوه کړ. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د پاکستان له استخباراتو سره د ملي امنیت ادارې همکاري د تروریستانو په اړه د معلوماتو تر کچې محدوده ده.
په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدا دي څنګه دغه دواړه ادارې کوای شي چې د تروریزم په مقابل کې کاری وکړي.
د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د نامنیو له زیاتېدو سره د وکیلانو او څارونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
د سید کرم ولسوالۍ سقوط په ډنډه پټول، منګل ولسوالۍ همدارنګه د سمکنیو اریوز د مدخلو ولسوالۍ به حتما سقوط ته مخامخ کیږي.
روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې د پیښو کچه راټیټه شوې ده. او نور موضوعات په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو او میرمنو لپاره د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ خبريږي او د دوی را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. روسي رسنۍ وایي ناټو ونه غوښتل چې د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړون نوی کړي او روسیې هم په دې اړه دا قانون فسخه کړی. ناټو وایي کولای شي له نورو بیلابیلو لارو په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت لپاره تجهیزات انتقال کړي. د دې موضوع تفصیل د اجمل انت پر راپور کې واوري.
د ناتو تړون د روسیې لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړونونه چې وخت دروان میلادي کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیدلی تمدید نکړل. د روسیې لپاره د ناتو د مطبوعاتي برخې مسول رابرټ سیزل انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د قدس ملاتړ په نوم د ناتو نوې ماموریت چې دروان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوه د ایساف د ماموریت برخلاف پوځي نه دی او ناتو کولای شي په بیلابیلو بڼو یې د اکمالاتو اړتیا پوره کړي. د ناتو د دې چارواکي په وینا له همدې کبله دوی د روسیې سره د ترانزیتي پریکړو د نیوي کول لپاره کوم وړاندیز ونه کړ. رابرټ سیزل زیاته کړه چې ناتو په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف د ماموریت پر مهال د روسیې په شمول لڅو هیوادونو سره د ترانزیت تړونونه لاسلیک کړي وو. د نوموړي په وینا دا تړونونه وو او په بیلابیلو سطحو ترې کار اخیستل شوی، خو کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناتو پوځي ماموریت پای ته ورسید نو دوی د دې تړونونو د نیو کولو اړتیا نه لیده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي روسي د روان میاشتې له 15 نیټې څخه افغانستان ته خپل خاورې څخه د ناتو د وسلو او تجهیزاتو لیږد بند کړي او په دې اړه د روسي صدر اعظم ډیمټري میډویډف یو فرمان لاسلیک کړي. روسي رسنۍ وایي چې مسکو د روسي له خاورې افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو د انتقال تړونونه د محل لغوه کړي دي. مسکو په 2008 کال کې ناتو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته د غیر تعرضي پوځي تجهیزاتو د انتقال او یا د افغانستان څخه د دې ډول تجهیزاتو د ایستلو لپاره کولای شي د روسیې له خاورې کار واخلي. د اترتاس خبري اژانس په دې اړه خپل ریپورت کې وایي چې روسیې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2001 کال د پریکړې لمخي ناتو ته خپل خاورې څخه د پوځي ترانزیت اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د غونډیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو لنور غړو هیوادونو څخه وغوښتل شوی و چې په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو د اکمالاتو لپاره لخپل مزکنیو او هوایی لارو د کار اخیستو اجازه ورکړي. پر روسیې سربیره افغانستان ته د ناتو د اکمالاتو لوی او مهمه لار پاکستان و چې تر ډیره پرې د ایساف د ځواکونو اکمالات کیدل.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان جمهوریت ریاست وایي طالب مشرانو ته د سیاسي پاسپورتونو د ویشلو په اړه ورکړل شوی راپورونه به بنسټ دی او په حقیقت کې داسې کومه پریکړه نه ده شوې. د افغان ولس مشر ویاند همدارز وایي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تړون هدف د ګډو غوښونو لمینځ وړل دي او دا کار د افغانستان د امنیت لپاره مهم دی. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبريال یوسف خان زدران د ورستۍ راپورونو د جزئیاتو په اړه د جمهور رئیس لویان اجمل عبید عابدی سره مرکه کړې او په سر کې طالبانو ته د سیاسي پاسپورتونو په اړه د خبرو شویو راپورونو په اړه ترې وضاحت وغوښت.
دغه مسله چې په کوم شکل په رسنیو کې هغه باندې بحث کیږي دغه مسله واقعیت نه لري او صرف یو شایع ده.
په دې ورستیو کې داسې ګنګوسي بلکې داسې راپورونه خپاره شوې چې پاکستان سره افغان حکومت یو هوکړلیک ته رسیدلی دی د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې د موافقنامه بالاخره څه لري د ځان سره.
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسای لخوا یو تفاهمنامه لاسلیک شوې ده او دغه تفاهمنامه اصلي تمرکز یې په همدې باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزه ته دوام ورکړي.
او دغه تفاهمنامه کله لاسلیک شوی دا ولې تر اوسه پټه ساتل شوی و؟
دغه تفاهمنامه ډیر پخوانه دی، امضا شوی دا نوې امضا شوی دی او د ځینې اسناد د دولت محرم سندونه دي. دغه سي اسناد پخوا هم د 2008 نه نیولې تر 2009 پورې دغه سي تفاهمنامه سر ته رسیدلی او هغه هم په ماغه وخت کې رسنیو ته نو ورکړ شوی.
مګر د افغانستان ولسی جرګه په تیار اندښنه خو دا د افغانستان خلک هم اندښمن دي د پاکستان په همکارۍ باندې دوی ته څه ډاډ ورکول شي
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی؟ اول ته خبره پدو شو چې گویا د روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې گویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده، صحت نه لري او په دغه تفاهمنامه کې دغه سی یو متن نشته.
په دې تفاهمنامه کې اصلي کوم ټکي په پام کې نیول شوی دی؟
په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي هم دادی څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې سره کاریو کې، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوي شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه وکړي.
د سمکاري ژمنې په خام شي وي په تیر دیالس کلونو کې د سمکاري نه وستاس په نظر
ما مخکې متاستویل چې دغه اولنی تفاهمنامه نه دی. مخکې هم دغه سي تفاهمنامه تر سره شوې دي د امنیت ملي لخوا او د پاکستان د اسرائیل لخوا.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدی و چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالب مشرانو لپاره د افغان پاسپورتونو د ورکړې په اړه د خبرو شویو راپورونو او همدارس د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر من اوریدونکو، د کابل چاپور اسپانو هم پر همدې موضوعاتو یو لړ مطالب خبره کړې دي چې قسیم سولمال کتنه ورته کړې او پلانډي سره راته وایي چې څه پکې خبره شوې.
له پاکستان سره استخباراتي تفاهم لیک او په هیواد کې نامنۍ هغه مسایل دي چې د کابل چاپ رسپانو په نننیو غړو کې قرباندي د نور مسایلو ترڅنګ لیکنه کړي. د ویساو رسپانی په سرمقاله کې دغه سند یو شمیر ماده لکه د ملي امنیت کارکونکو ته د پاکستان د استخباراتي سازمان یا ISI لوري روزنه، د دوړو لور په زندانونو کې د غړو تحقیقاتو او د بیلتون پال په وړاندې مبارزې ته اشاره شوی. د مقاله لیکوال وایي چې کایواز هم د ورستې ماده په یت سند کې واقع موجوده وي نو پاکستان المراد رسیدلې دی. په مقاله کې سره لدی چې ویل سوی چې د ملي امنیت ریاست او د ولسمشلۍ مانی د خبرې رد کړي، خو مقاله لیکونکي سپارښتنه کوي چې ولسمشر او د ملي امنیت مشر دی په دې اړه وضاحت ورکړي. سرنوشت غیر دولتي ورځپاڼه هم خپل سرمقاله هم دې موضوع ته ځانګړې کړې ده. په سرمقاله کې پښتانه سوي چې څرنګه کېدای شي چې د پاکستان استخبارات چې په افغانستان کې د جګړې اصلي محرکین بلل کېږي هم په دغه وخت کې جګړه ګرمه وساتي او هم د افغان ځواکونو سره د وسلوال په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د مطلب په دوام کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت په برخه کې تړون ته اشاره سوي چې د لیکوال په وینا یوازې ورڅخه پاکستان خپل په ګټه کار اخلي خو د افغانستان برخه نه عمل کېږي. د مقالې په پای کې راغلی چې پاکستان د ژمنو خلاف نه یوازې دا چې په افغانستان کې د جګړې د ختمولو لپاره کوم کار ونه کړ، بلکې روسل بلې په دغه واد کې نامنۍ زیاتېږي. د همدې ورځپاڼې په بل مطلب کې د افغانستان روسي نامنۍ ته اشاره شوی چې عنوان یې دی د شمال د نامنکولو لپاره تخار او جوزجان د وسلوالو وروستی هدف دی. په مطلب کې د کارپوهانو په حواله راغلی چې تر فاریاب، بادغیس، بدخشان او کندوز وروسته تخار او جوزجان دغه پروژې برخې دي چې نامنۍ اترې د ترکمنستان او تاجکستان لري منځنۍ آسیا ته غزول کیږي. ورسپانه د تخار او جوزجان د خلکو په حواله زیاتوي چې په روسي کې یو شمیر بهرنۍ وسلوالو د دغه ولایتونو پر ځینو سیمو حمله پیل کړي او غواړي چې هلته هم سنگرونه جوړ کړي. انیس دولتي ورسپانه بیا په خپل مقاله کې د چین او افغانستان ترمنځ وروستي تفاهم لیک ته اشاره لیکلې چې دا لازمه ده چې دوه هیوادونه د سیمې له نور هیوادونو سره په ګډه لګټ ګوار سره چې افراطیت او تروریزم د خپل همکاري زیاتې کړي. مقاله لیکونکي وایي کله چې سیمې هیوادونه په دې برخه کې همکاري ونه کړي نو د افغانستان نامنۍ به ټوله سیمه نام نه کړي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی. د پکتیا وکیلان او قومي مخور د دې ستونزې علت د رهبرۍ نشتوالی بولي او وایي چې که حکومت پاملرنه ونه کړي نو د دې ولایت د سید کرم ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ کیدای شي. د پکتیا مخور خبرداری ورکوي چې که سید کرم سقوط وکړي نو د پکتیا ټولې ولسوالۍ به ورسره سقوط وکړي. داود تپان په دې اړه نور حال راکوي.
د پکتیا یو شمیر پارلماني او ولایتي شورا وکیلان وایي چې د پکتیا ولایتي ادارې ترڅنګ مرکزی حکومت د یاد ولایت سید کرم ولسوالۍ ته پاملرنه زیاته نه کړي ښایي سکوت وکړي. دا دوی په خبره دغه ولسوالۍ د وسلوالو لپاره مرکزی نقطه او د پکتیا مهم او اساسي ولسوالۍ ده چې د نږدې نهو ولسوالیو امنیت ورپورې تړلی دی. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی ګلپادشاه مجیدی وایي د دې ولسوالۍ د نام نه کېدو په وجه به د پکتیا د لسو ولسوالۍ امنیتي وضعیت خراب او حتی تر سکوت ورسیږي.
کرم یو اساسه ولسوالۍ ده او د څو ولسوالۍ لارې په همدې ولسوالۍ باندې د دښمنان ډېر زیات کوشش کوي چې دغه ولسوالۍ ته سقوط ورکړي یا ناامنه کړي. د ناامنۍ په هکله غلی موږ تاسو ګورو چې ناامنه دومره شوې ده چې په رڼا ورځې خلک کوزېږي او دانو سره بیا یې عادي افغانان او مسلمان خلک حتی زنانه یې ورکړي هغو احترام هم نه کېږي. نو په دغه حالت په ورځې په سید کرم کې ده. نو خامخا که چېرته توجه ونه شي د سید کرم ولسوالۍ د دښمنان ډېرې هلې ځلې کوي سقوط ورکړي او د سید کرم ولسوالۍ سقوط به په معنی نه د ډنډ پټان د منګلو ولسوالۍ همدارنګه د څمکنیو اریوب زاده احمدخېلو ولسوالۍ به هم د ده سقوط سره حتمان سقوط ته مخامخ کیږي.
نوموړی غوښتنه کوي چې مرکزی حکومت او د امنیت شورا د دې ولایت د امنیتي وضعیت ښه والي لپاره په لومړیتوب قائل شي او په خبره کې چیرته پکتیا ته توجه زیاته نشي نو بیا به د پیدا کیدونکو ټولو هغه ستونزو مخنیوي او حل چې له حکومت سره وخت په وخت شریکی کړي په اسانۍ ونه شي کړلای. همدغه خبره د پکتیا ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری هم کوي. وایي چې سید کرم ولسوالۍ د جغرافیوي موقعیت په لحاظ داسې یوه سیمه ګڼل کیږي چې د دې ولایت ټول امنیتي وضعیت پوری تړلی دی.
سید کرم د پکتیا په جغرافیې مهمه موقعیت قرار لري. تقریبا د ټولې پکتیا امنیت همدغه ولسوالۍ څخه ښه کېږي او خرابېږي. دلته هغه وړاندیزونه چې ملت کړي دي خلک کړي دي ولس کړي دي هغه ملي اردو ته د دې په خاطر باید چې پوښتې وچي تر څو هغه نقطې چې د هغه نه دښمن داخلېږي او سید کرم چې په سره مخامخ کېږي د هغه مخنیوی به وشي. ولې د دولت غفلت کړی ده؟ دولت اقدام
نه کوي. نوموړی زیاتوي چې د دې ولسوالۍ د سقوط او امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه ولایتي اداره پخوا خبره کړې ده خو تر اوسه پورې کوم جدي اقدام نه دی شوی.
دا موږ سم څه دغه خبره منو او پیروي د دولت مخکې اوسدار کړی ده او حتی یو صورت مخکې د شورا یو کنفرانس ورکړي چې په دې کې د قومندان کل اردو غفلت کوي ځکه چې اردو باید هلته پوښتې واچي که چېرته اردو پوښتې ونه چي سل څه دغه موږ خبره موږ پیداوو چې په ډېر لنډ وختو کې به دا ولسوالۍ سقوط وکړي او د دې سقوط سبب به داسې چې داسې مرکز باندې تاثیر ولري بلکې مرکزي اداره به دې تاثیر ولري فقط مرکزي اداره
دا وکیلانو دا خبره د پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وریاخیل نه منی. وای چې یاد ولسوالۍ به سکوت څه چې نه کوي امنیتي وضعیت به ورځ تر بلې ښه کیږي.
تاسو خول د دښمن قوت نه دلته قوت نه لري سر غوړ چې خلک وډار کی د دښمن کته د جګړې توبول دي جګړه وکړي چې ملکی کسان د سفر په وځو ملکی کسان نو وای چې بنا دښمن غوړ چې خلک وډار ویره ودار وچی دا دې دوی پروپاګاندا ان شاء الله زه تاسو ته بار بار او د اطمینان درکوم چې د سید کرم ولسوالۍ به ان شاء الله چې سقوط نه کوي نور به امنیت هم ښه کیږي.
په سیمه کې د چارو کارپان هم وایي چې د پکتیا ولایت امنیتي ادارو ترمنځ نه همغږي او رهبري نشتوالی د دې سبب شوی دی چې د دې ولایت د ټولو دیارلس ولسوالۍ امنیتي وضعیت خراب او ورځ تر بلې د اندېښنې وړ او پېښې پکې زیاتې شي. داود تپان، ازادۍ راډیو، پکتیا.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
قاری هستی خان له هلمند ولایت څخه په خپل سمس کې لیکي د افغانستان له حکومت څخه غواړو چې د طالبانو سره سوله وکړي او سوله هغه وخت کېږي چې حکومت د طالبانو ځینې شرطونه ومني څو د افغانانو په منځ کې اتفاق پیدا شي. حیدری له زنخان ولسوالی د غزنی ولایت له زنخان ولسوالی څخه په خپل سم سکلی کی زما نظر دا دی ک ولسمشر اشرف غنی سوله غواړي نو اربکیان دی لکار ګوخه کړی نو سوله ان شاء الله راتلی شي. حبیب الله لسنگین ولسوالی څخه لیکي زما د ولسمشر اشرف غنی څخه دا هیله ده چې دا ولسوالی یعنی د سنگین ولسوالی ډیره ناامنه ده. دا ولسوالی دی یا پاک او تصفیه کړي او یا دی پریږدي چې مونږ خپل سوله ییز ژوند ته دوام ورکړو. عبدالاحد افغان له هلمند څخه لیکي زه د لاهور د ځینو علماو مننه کوم چې د ځانوژنې پر ضد یې فتوا ورکړه، خو که بل اړخ ته وګورو دا هماغه پاکستاني علما دي چې طالبان روزي. سمغه غله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د زیګون پر مهال د میندو او ماشومانو د مړینې کچه 15 برابره کم شوې ده. د وزارت چارواکو پرون د قابلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړو شوې مراسمو کې وویل د مړینې د کچه په کمښت کې قابلو ښه رول لوبولی. دوی غواړي چې په هیواد کې د قابلو شمیر زیات کړي. له دې سره د هیواد د لرې پرتو ولایتونو قابلې شکایت کوي چې کار ته یې سمه پاملرنه نه کیږي. یوسف خان زدران د دې موضوع په اړه یو راپور برابر کړی چې اورېدو ته یې بلنه درکوم.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د هر کال په تیریدو په هیواد کې مصون زیګون ډیر شوی او د ماشوم د زیګیدو پر مهال د میندو او ماشومانو مړینه د څوبخانیو کلونو په پرتله 15 برابره کم شوې ده. د دې وزارت چارواکي او د شپږش ولایتونو لسګونه قابلیت چې د دوشنبه په ورځ په کابل کې د قابلیت ورځې د منځلو په خاطر سره راټول شوي وی ویل قابلیت د میندو د روغتیا په برخه کې اساسي رول لوبوي. د عامه روغتیا وزارت مرسیال ناجیه طارق په دې اړه جوړ شو مراسمو کې وویل د مړینې د کچې په کمښت کې د وات قابلې عمده رول لوبوي، خو افغانستان لا هم د قابلو لکمبوت سره مخ دی.
وزارت صحت عامه
دولت دوی د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویاړ لري چې د میندو او ماشومانو د روغتیا ستراتیژي په سر کې نیولې او د دې کار لپاره په تیرو کلونو کې ډیر کار کړی دی. یعنی موږ د ستونزو ترڅنګ لسته راوړنې لرو او اوس وخت د میندو د مړینې کچه 15 برابره کم شوې ده. نو موري وایي د کمو خزینه کارکونکو په ډیرو سیمو کې د مروجو دودونو لامل د عامه روغتیا وزارت د قابلو د زیاتوالو لپاره لوټولو هڅو سره سره خپل هدف ته نه دی رسیدلی. بلخوا د افغانستان د ښځو د چارو وزارت مرستیال مشګان مصطفی وایي وروستۍ شمیرې ښیي چې د قابلو د فعالیتونو او د عامه روغتیا وزارت د پاملرنې له امله د میندو د مړینې کچه په هرو یو لکو میندو کې له 1400 څخه 320 ته راښکته شوې ده. خو د راپورونو له مخې له دې ټولو سره افغانستان اوس هم د هغو هیوادونو په سر کې راځي چې د کمو روغتیایي خدماتو او لږو روغتیایي کارکوونکو له امله د میندو د مړینې تر ټولو لوړ ګراف لري. د لرو پرتو ولایتونو قابلې وایي په سیمو کې د خلکو باور حاصل کړی، خو د حکومت لخوا د دوی کارونو ته پاملرنه نه کیږي. له کندهار راغلی سپوږمۍ ازادۍ راډیو ته وویل دا کار د دې سبب شوی چې ډېرې قابلې د مالی جوی ته په لور مخه کړي او خپل مسلک پرېږدي.
در ولایت څخه د قابلیت د پاره یوازې د غد وکلنې تحصیلات چې د یو انسټیټیوټ په توګه سره دی تر سره کوي، خو تر اوسه پورې د دې لپاره د سمینه نه د برابر سوي تر څو دی د قابلیت په بخش کې یو تخصص واخی یا د غسل ورترین رتبه ته ورسیږي یا یو ورچستان چې نن ورځ تر ډیر ضرورت دی دغه یو داسې کورس دی چې هغه قابلیت د دې خوا کول څه استفاده وکړي.
ویل کیږي چې دا وخت په افغانستان کې نږدې 4000 قابلیت روزل شوی دی او په سلګونو نور ته هم ضرورت دی. د روغتیا چارو کارپوان وایي په ټولو سیمو کې د قابلیت شتون د میندو د روغتیایي او سالم زیګون سره مرسته کولای شي او د دې کار لپاره باید حکومت پاملرنه ډیره کړي. دوی وایي د نرسنګ د ځنګړو خونځو جوړول د ماشونو لوړول عامه پوهاوی او د قابلیت لپاره د شورا او پالیسي رامنځته کول کولای شي له حکومت سره مرسته وکړي چې د هدف ته ورسیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
دا شیبه زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. قدر منوریدونکو د مخام په او بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له او د مخام تر او ازادۍ راډیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړی. همدارس تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ واوري azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو ژوندۍ خبرونه هلته واوري او همدارس په زړه پورې مطالب ورستي راپورونه مرکه خبرونه تحلیلونه او ویډیوګانې وګوري او ویلولای. قدرمنو د دې خبرونه په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او نیمنړی تاندې څنګه د ځوانانو لپاره اونیز پروګرام دی او نیمنړی د خزو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې اونیز پروګرام دی. خو دا وخت چې د سهار 10 بجې او 13 دقیقې دی د خبرونو لنډیز ووري چې سید کمال شاه عارف وړاندې کوي.
د فرقونتې د وجلو په پیښه کې د شکیلو نلو پولیسو علني محاکمه پیل شوه. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي وایي که حکومت د سید کرم ولسوالۍ ته توجه ونه کړي دغه ولسوالۍ به سقوط وکړي. په شمال کې د 250 شاهین پولي اردو مسلین وایي چې د جوزجان په اخچا ولسوالۍ کې د وسلوال مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات جریان لري. د استرالیا صدر اعظم ټونی ابوت هغو استرالیا د باول لپاره چې غواړي له اسلامي دلې د جنگالي په توګه له جګړې لاس واخلي او د خپل هیواد ستانه سي د بخښنې احتمال رد کړي. دوه جګړي امریکایي ډیپلوماټان پرون مسکو ته ورسېدل څو له روسي چارواکو سره په تیر څو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره د اوکرين او سوریه د بحرانونو په اړه خبري وکړي. او له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شاوس لوال رمادي شهر ته چیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلي. دا شامل شي سرتیره د رمادي شهر د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې حالت راټول شوی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او ریاو ده. هم د دې خبرونې وروستی راپور په هند کې یو میرمن چې له څه باندې 40 کلونو د کوما په حالت کې وه پرون مړه شوه. د دې میرمنې مړینې یو ځل بیا په هند کې د هغه قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه مرګ ته اجازه نه ورکوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې واوري.
شپږ شپېته کلنه آرونا شانباک چې په ممبئی کې نرس وه د دوشنبې په ورځ مړه شوه. پر هغې 42 کاله مخکې په روغتون کې د کار په جریان کې جنسي تیری شوی و او له هغه مهال راهیسې په روغتون کې د کوما په حالت کې وه. دا پیښه په 1993 کال رامنځته شوې او د شانباک مغز ته سخت زیان رسېدلی و. هغه په دې موده کې په روغتون کې بستري وه او یو ډول د کوما نیمه بېسدي په حالت کې روغتیایي کارکوونکو پالنه کوله. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ډاکټرانو تیرونی تشخیص کړ چې د هغې سږو عفونت کړی او له هغې وروسته د ماشین په ذریعه ساه اخیسته. دا خبره د ممبئی کینګ ایډوارډ د روغتون چې هغه پکې بستر وي و روغتیایي چارواکي د اژانس ته کړي. د شانباګ ملینې د هغې قانون پر سر بحثونه راپورته کړي چې آسانه یا د خپلې خوښې مرګ ته اجازه نه ورکوي. پینکی ویران چې لیکوال او د شانباګ دوست ده په 2019 کال د هنستري محکمې ته یو درخواست وړاندې کړی و او ورڅخه غوښتي و چې شانباګ ته د ایرګونو لارې د غذایی موادو تیرول بند کړي او نور د هغې رنز او کړاو نه وګدوي. خو ستري محکمې دغه درخواست رد کړ. ستري محکمې ویلي و چې ټول روغتیایي شواهد د ښکارندوی دي چې هغه ژوندی ده. د ویرانی لغښتنه سره د روغتون هغو نرسانو هم مخالفت څرګند کړی او چې لسه باندې څلور لسی زرایس د شانباګ پالنه کوي. کله چې شانباګ ته د پیښه رامنځته شوی و کورنۍ نشو کولای چې د هغې پالنه وکړي. هغه کس چې په شانباګ ایجنسی تیری کړی و څو کاله مخکې مړ شوی دی. هغه د غلا او تیری په جرم په اوو کالو بند محکوم شوی و. شانباګ به هغه ناروغ وي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کلونه په کوما کې و. د هغې دوستې ویرانی ویل د خدای شکر پر ځای کوي چې بلاخره د شانباګ رانس پای ته ورسید.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تان دی چانګي
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. ولی کلیوال ځوانان د خاري او خاري ځوانان د کلیوالو ځوانانو په اړه منفي فکر لري او په یو بل پسې هغه دغوي.
شخصا کلیوال سر تر پای کورنۍ ته تسلیم خلک دي،
د دې فکر انکشاف نه ده کړی.
د ښار خلک به ټول فاحش دي، بد خلک دي.
خارج ځوانانو مخ د جن راشي حتما په یو پټکه وهي. په اطراف کې چې زموږ پر مخ جن راشي مونږ ته لار بچو.
فکر کوم ځکه چې دا غوي حتما په خپل ځان باور نه لري لار چپوي.
د دغو دواړو ډلو ځوانانو ترمنځ دا منفي فکر ولې ایجاد شوی او څنګه له منځه تللی شي؟ نننۍ تاندې څانګې را سره واورئ دوستانو، ترې خبر بشئ. زه نورګل شفق. ملګرو، که څه هم جنگ جګړو ناامنیو او وروستیو سیاسي او ټولنیزو بدلونونو ښارونه او کلي سره نږدې کړي، ځکه نه اوس کلي هغه کلي پاتې دي او نه ښارونه هغه ښارونه، خو د کلي او د ښار ځوانان په فکري لحاظ لا هم ولې له یوه بله ځان ښه ګڼي؟ د کابل پوهنتون محصل ګلپاچا سادات خپل کلیوال ځوانان حیاناک او شریف بولي، خو ارزوی په مقابل کې څه وایي؟
اطرافي ځوانانو د خارج ځوانانو ترمنځ فرق بزتا ته صرف دونه وو، مګر کله چې خارج ځوانانو مخ ته جن راشي حتما په یو پټکه وهي. صحیح ده، دا انسانیت نه دی، خو خدای کو به دا کار اطرافي ځوانانو کوي، دا خارج ځوانانو کوي. ګوره، موږ په اطراف کې چې زموږ پر مخ جن راشي مونږ ته لار بچو.
زه فکر کوم ځکه چې دا غوي حتما په خپل ځان باور نه لري لار چپوي، په خپل نفس باندې حاکم نه دي، ځکه دوی ښځې ته فقط یو جنس پیس ګوري، د وسلې پیس ګوري، ښځې ته د انسان پیس نه ګوري. مثلا کدلته د پنتون په صحنه کې وویني چې یو هلک یو انجلۍ ولاړ دی او موضوع برکږي، یو دم فکر کاو ولاده کومه خبر ده، یعنی د دوه ترمنځ کوم بد اړیکه سیاسي ولاړ دي.
دغه څو پیغلو او ځوانانو ته به هم غوښ شو دوستانو چې دوی څه وایي.
نوم می نگینا ده، زه خپل په خور کې اوسېدلم او هیڅ کلی ته نه یم تللی. داسې کسانه موږ پیژن اوسې دي، موږ د خپل کلی د څه دي ښځو له تعلیم سره ډېر زیات سخت مشکل لري. وایي کوم انجلۍ چې پانتون ته ځي هغه ډېره بد اخلاقه ده، د موږ په لباس په کرکټر په خوی عادت هم غږیږي، نیوکې کوي، ظاهر پسې ګرځي، اخلاق پسې نه ګرځي.
یو ځای واده هوټل ته موږ ولاړو، ټول ما سره یو څه خاریان کسان ناست وو، دوی خپل پلیټونه کې خو ما خپل پلیټ کې خو کله چې دوی ورځې شی اچولې ما ته دراخله، ما وویل یو ځل دوی شروع کړي مل تاسې دراخلی زه راخلم. هغه یو ځوان بل ته وایي وای دا لیونی ده، دوی داسې فکر کولو چې دغه خپل هغه ګټه باندې نه پوهېږي. ښه، او ما سره دا فکر و د اخلاقو په نیت.
زه وایم چې د اطراف د کلي د ځوانانو د ښار بهتره، ځکه دوی لږ څه نړۍ ډېره لیدلې ده، په هر څه باندې پوهېږي.
می حسین عارف ته د مسئله ما زنه ویم چې کلی خلک یا بد یا د ښار خلک نشویل چې د مطلق بد دی او د مطلق ښه دی، ځکه د پینستانانو تړاو لري، د انسانانو شخصیت فرق کا. هغه انسانان چې ځان ته رښتیا په سم سترګه ګوري هغه بل انسان نه زوري وي.
همزولو، دا موضوع می پر خپل او د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه هم له ملګرو سره شریکه کړي، کافی کمنټونه پر راغلي، هغه به ورسره درته ولولو. خو د دوی په نظرونو کې سید ولی ځاځی، اظهار الحق ساپی، اجمل آریان، سبحان الله مصباح او د لغمان د حکیم آباد اوسیدونکو عرفان اسمت، کلیوال ځوانان صادقه د مشرانو پر خبره او په خپل ژمنه ولاړ بللي، او خاري ځوانان خو یکی د فلمونو پیښې کوونکو او نازدانه بللی. د دوی خبرو ته په کتو می د یو خاري او کلیوال ځوان ترمنځ دغه مکالمه درته برابره کړی ده.
سلام.
وعلیکم سلام وروره، په خیر راغلی.
مننه، لکه چې نوې خار ته راغلی.
وو څنګه پوښلی؟
اطرافي سړی پیژندل کیږي، کالی دی ګوره، ویښتان دی ګوره،
بازاری هم پیژندل کیږي، په ویښتانه پورې سریخ مخلی او پتلون دی چیری چیری دی.
دا جیل دی که سریخ، تاسې کلیوال دی رښتیا هم وروسته پاتې یی، بېسلیقي.
موږ هم داسې بېسلیقي ښه یو، د تاسې غوندې خویکي مو دی خدای نه کړي.
پاکي د ایمان جز دی خانه. خلک آسمان ته وختل او تاسې لا هم په پوله پټي او اوبو جنګونه سره کوئ، شرم دی.
د څه شي شرم؟ موږ د پلار نیکه غیرت پالو، د تاسې غوندې ډارنه او بېزړه نه یو چې په یوه څپېړه ژاړو او کور ته تښتو.
خدای موسم کا، عجیب خلک او عجیبه مو خبرې. تاسې ته خو دام غیرت ښکاري چې مشرو وایي له بامه ځانو غورځوه غورځوئ، منطقي فکر نه کوئ.
موږ د مشرانو احترام کوو ورور جانه، خو تاسې چې مشر کشر نه پېژنئ، موږ ته کوئ ځان مړ که همې مړ کوو.
دا د ستاسې عقل او منطق دی ته نه ګورئ چې هغه په سمه دی او که په غلطه. د غرونو خلک یې نو
ښه یو چې د غرونو خلک یو. تاسې په ښار کې څه زده کړل؟ تلویزیون کې چې څه وګورئ په سبا یې ځان هماغسې خوایکه کړئ، خپله جامه او رواج مو هېر کړی.
موږ له نړۍ سره سیالي کوو خانه، ستاسو غونې به برسرې خو نه شو ګرځېدلی. تاسې بیچارهګان خو د موبایل او د ګیرې ماشین ترمنځ فرق نه شئ کولی.
ځان غلطه بې ځان په چل او دوکو مو دنیا وخوړه مداریانو.
یاره تاسې کلیوال ډېر زیات تیروځئ که نه؟ ډېر ساده یې.
موږ ساده نه یو وروره، صادق یو. صادق چل ول مو نه دی زده، خبره مو خبره ده بس.
ځکه خو ښه ورځ نه وینې او د خلکو د خندا یې.
ځه لار دې وهه.
دوستانو په مکالمه کې د مشرانو د هرې خبرې د منلو کې ساو شو. د پکتیا اوسیدونکو او د کابل پونتون ماسیله غرڅنې ساهو هم په دې نظر ده چې کلیوال ځوانان په پټو سترګو د خپلې سیمې هر دو دستور ته تسلیم کسان دي او پر وړاندې غبرګون ښکاره کول شرم ګڼي.
شخصا کلیوال سر تر پایه کورنۍ ته تسلیم خلک دي، خپل د ژوند هیڅ واک نه لري. که جنۍ ده که وړای واده کړه بورنیکې ورکړله، دغسې ځوان کاندي کونډه ورینداري ورته وکړه، دی به ورته تسلیمي. وای پلار دی نو د کور مشر دی، څه نه سي ویلای که بیخي ورته ونه کړه ګټې پسې ولېږد. ای تسلیم ځوانان دي، اول کې خو جرات نه لري، دوم قانع دلیل نه لري چې دی خپل مشران قانع کړي. وای چې مونږ که غبرګون ښکاره کوی بس نوم وتلی کله کې وای پلانکي زوی پلار ته سر جګ کړه. لور خو هېڅ په حد کې نه راځي. بس که انسان هغه ده چې بیخي سر تر پایه کورنۍ ته تسلیمي، دودو دستور ته تسلیمي، نوښت هېڅ نه مني.
ښاغلی سادات بیا د فرخوندې د قتل پیښې ته په اشاره سره وایي ملګرو چې تر ښاره د انسانیت او شرافت محدودول ناسم فکر دی.
ګوره دغه د فرخوندې قصه چې وشوه دا خو ترپي ځوانان نه وکړي که نه، خو دې ښاري ځوانان وکړه. نو ته اوس وایه چې اقدام څوک کوي؟ ته په دې پوهنتون کې وګرځه چې کله چې جنګ کېږي دا ترپي ځوانان کوي که ښاري ځوانان یې کوي. ګوره مهمه خبره داره چې دوام تر منځ توافق پیدا شي که نه. ښاري ځوانان په ترپیو ته تن کوي او ترپي ښاریو ته کېږي. په انسانیت چې دی دا یوازې په ښار کې نه دی، په اطراف کې هم دی. سړی بدن د سړي کېږي، سړی اغره چې د سړی وینه کنه. دا مهمه نه ده چې تور شاخی لوکس جوړې کړه په پښتو باندې، داسې پلیټو لوکس دریشي وکړه، نکټایو سره وتړې، تا ته ځان په دې کې خخ کاری، ماته په جامو کې ځان خنخ کاری. بلکې زما په جامو کې شپه شرافت یو، ساو په دریشي کې شرافت یې قدر پکی او قدر پکې نه نه بین نه په نکټایو کې شرافت شته نه په دریشي کې شرافت شته نه په جامو کې.
مننه چې تاندې څنګه یاو. نو دوستانو نور بل تور او سپینه راتیر شو. د ښار او د کلیو ځوانانو ترمنځ د یو بل پر ضد دغه منفی فکر ولې شته؟ د تاندې څانګې د دې موضوع په اړه پر فیسبوک د ځوانانو رالیږل شوي نظرونه مسعوده نیازی او وږمه رشیدی درته لولي.
لقمان ساپی لیکي چې ارزښتونه او رواجونه فرق کوي. په ښار کې د کلي جامه او دستور ښه نه ښکاري او په کلي کې د ښار.
د عبدالخالق رنځور مساوکمن، نصرت الله آریان، خانولي محمدي ځاځي او د سار صاحبي خبري سره ورته دي. دوی لیکي چې کلیوال د ښاریانو غوندې له تعلیم، ټکنالوژي او نورو اسانتیاوو لرې دي، کنه نو ترمنځ یې هیڅ توپیر نشته.
زین الله شهید زوی لیکي چې په کلیو کې د ښاري خلکو په ضد ناسم تبلیغ چې دوی له کلتور او حتی دین نه لرې شوي، ځینې کلیوال بدګمانه کړي دي او ښار میشتې بیا کلیوال ناپوهه او غیر متمدنه بولي.
د غزنی د مقر ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحنان آرمل لیکي چې زیاتره کورنۍ خپل ځوانان د یوه بل په اړه بدبینه کوي او د یوه بل له رسم رواج او ژوند نه یې سم نه خبروي.
نورالله شهید زوی خپله خاطره راته لیکلي، وایي د یوه ملګري په کور کې له یوه ښاري میلمه سره مخ شوم. دوی دواړه د ریاضیاتو د یوه کتاب په یوه مثال کې بند راغلل. ما ویل زه به یې حل کړم. دوی ویل تا ترافی په څه پوهیږي. وروسته چې د کتاب پر پختې زما عکس وکوت، حیران شول چې هغه کتاب همدامه کلیوال او ترافی لیکلی وو.
او سید رحمان نیازی، لاروی بابا او اسماعیل امرخیل لیکي چې د دولت لخوا ښارونو ته زیاتې او کلیو ته کمې پاملرنې ښاریان په خپلو امکاناتو مغروره کړي او کلیوالې عقدې کړي دي. د همدغه نامتوازن انکشاف له کبله دا مشکل رامنځته شوی دی.
دوستانو، د کابل پوهنتون محصله لالپوره امیرزی د کلیوال او ښاری ځوانانو ترمنځ د فکری تضاد دا مشکل د خلکو په فکری کچې پورې تړلې بولي. دا د یوه عالم د کیسې په استناد وایي:
طبعاً په کلي کې مخوبات شته او په ښار کې هم مخوبات شته. ځینې خبرې د تنګ نظریانې دي، هم ځینې منفي فکرونه دي چې د هغه په باره کې باید دوی پوه شوي نه دي یا دوی ته رسېدلي نه دي. نو د هغه وجه ده چې هغه په هکله یو تنګ فکر لري، یو منفي فکر لري. یو قصه ده چې وایي یو مجلس و ناست و، یو کس جوک شو ویل چې ښځه چې د پخو سپلۍ دی. نو هلته عالم ناست و، هغه ورته وویل چې تاسو
تاسو سمه ورته وای وایزک وای والی وایزک چې د دې فکر هم دونه رسیږي خپل سپلی ته که د دې فکر لوړ وای نو د خپل ښځه به تاج خودلی ولا.
ملګرو افغان لیکوال داد محمد ناوک بیا وایي چې د کلیو او ښارونو ترمنځ فاصلې او د ارزښتونو توپیر دوی د یو بل په اړه بدګمانه کړي دي. خغله ناوک
د مکان په لحاظ باندې فاصله نه وي د کلیو د ښار ترمنځ، اما د ارزښتونو په خاطر باندې فاصله سته. کوم ارزښتونه چې په کلي کې دي کېدای شي هغه په ښار کې یا بل ډول سي حد اقل مراد نه سي، او کوم چې په ښار کې دغه په کلي کې نه کېږي ځکه یو بل په ضد باندې یا د یو بل مقابل کې منفي فکرونه لري.
د کابل پوهنتون ځوان استاد محمود مرهون وایي چې غیر طبیعي پرمختګونو او بدلونونو د کلیو او ښارونو ترمنځ توازن له منځه یووړ چې مختلفې ستونزې را پیدا کړي.
په مجموعي توګه د اطرافي خلکو په اړه داسې یو فکر بازار ته ورکول سوی دی، یا ځوانانو ته په مجموعي توګه ورکول سوی چې د اطراف خلک بیخي وحشان دي یا لیوني دي، یا داسې فکر موجود دی د کلیوالو خلکو سره چې د ښار خلک به ټول فاحش دي یا مثلا بد خلک دي. دغه مسله موږ ته د تیرو دیرلس کالو یو دمي تغیر خراب یې شوه د شمو یو دم د تغیرات راغله او غیر طبي مش پرمختګ وکي.
همزولو د افغان لیکوال او د ټولنیزو مسایلو کارشناس ډاکټر محب الله زغم په وینا کڅ هم زموږ د ځوانانو ظاهر متمدنه شوی خو قبیلوي طرز فکر د بل نز غملو او د حقارت احساس دوی په باطینی ډول له تمدن لري پریخي. کاغل زغم زیاتوي
اوله موضوع د موږ قبیلوي طرز فکر دی، دا په دې معنا نه ده چې کلیوال یوازې قبیلوي فکر لري، بلکې د زموږ ځینې خلک چې په ښارونو کې اوسېږي دوی هم خپل قبیلوي طرز فکر نه دی پریښی. موږ تاسې بلکې ولیدله مثلا دا د فرخوندي مسله او بله مسله د حقارت ده. د خپل حقارت د پټولو په خاطر باید نور سپکې په نورو باندې ملانډي وهي، د نورو ارزښتونه باید بې ارزښته وګڼي. او څلورمه مسله د روزنې مسله ده، هر کورنۍ خپل ګاونډی بې ارزښته ګڼي. ځا بابا وایي دا څه سپګندی دی، هغه جولا دی، نه پوهېږم هغه ټټار دی، دوی هغه په سپکه یادوي. همدغه مسایل دي چې د ښار او د کلي ترمنځ ټکر رامنځته کوي.
ما ویل څنګه کېدلی شي چې زموږ ځوانان هم د انسانانو ښهتوب یوازې تر خاصو سیمو محدود نه کړي؟ نو د ښاغلي زغم ځواب و،
هر څوک چې د ستاسې فرزند خپرونه اوري یو ځل باید په دې فکر وکړي چې په دنیا کې غیر له خدایه نور هیڅ مطلق نه دي. هر څوک هم ښېګڼې لري هم بدګڼې لري، باید چې خپل ښه رواجونه ښه دستورونه وساتي او بدې پرېږدي او د نورو ښه هم وستوي. او بل خبره دا ده چې باید د بل زغمل زده کړو. په دنیا کې چې ژوند کوو باید له ټولو ملتونو سره هم دغسې توابط ولرو او د نورو ملتونو له فرهنګ سره هم ځان آشنا کړو او په سپکه ورته ونه ګورو.
لوی مذهب انسانیت دے، محبت لویا سجدہ دا.
لوی مذهب انسانیت دے، محبت لویا سجدہ دا. انسان دوستانو له فطرت څخه پیدا دے. دا انسان دے چې خپل ځان او یا بل انسان په ډلو ټپلو خو او بد سره ویشي. تاندې څنګه هم دومره وا الله مو ملشه.
زن و زندگی
چرا این خیانت به حق یک سیاسر
شد؟ ظلمت ولی ظالم به محکمه کشنده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه.
زن ارزن کرد خود دفع کنم حقش خورده نمیشه.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام دوستان عزیز، هدف قرار دادن زنان فعال و کوشش به هدف اخراج اونا از صحنه تا چه حد میتونه مانع صلح، پیشرفت و کار زن در افغانستان باشد؟
افغانستان به همت مردم افغانستان و مخصوصا زنای افغانستان.
اگه یک دکتر زن نباشه چه رقم تداوی یک زن کنه؟ اگه یک استاد زن.
در برنامه ای هفته زن و زندگی بحث ما روی همین مسئله با نظریات مردم عام، زنان فعال افغان و کارشناسان مسائل دنبال میگردد. اما در آغاز توجه کنین به یکی دو خبر در رابطه با زندگی زنان در هفته که گذشت. از فوزیه نوری بشنوید.
ده تن از زنان افغان در یک گرد همایی خواستار ارتقای ظرفیت و سهمدهی آنان در پروسه صلح و تصمیم گیری های مهم ملی شدند. دلبر نظری وزیر امور زنان که امروز در نشست تحت نام راهکار زنان افغان برای صلح در دهه تحول گفت زنان افغان توانایی آن را دارند تا در برقراری صلح نقششان را به خوبی ایفا نمایند. در عین حال مقامات شورای عالی صلح اطمینان می‌دهند که حکومت وحدت ملی برای افزایش نقش زنان در پروسه صلح متحد خواهد ماند. خاطره در برابر محکمه در صحبت با رادیوی آزادی گفت 12 سال داشت که برای بار نخست از سوی پدرش مورد تجاوز جنسی قرار گرفت. پدرش چندین سال به گونه اجباری بالایش تجاوز کرده و حالا مادر دو فرزند پدرش است. خاطره بر محاکمه پدرش که حلیم نام دارد تاکید می‌ورزد. قرار بود محاکمه وی بر روز شنبه در محکمه ابتدایی ناحیه اول شهر کابل به طور علنی صورت گیرد، اما بنابر دلایل نامعلوم به تعویق افتاد. در این حال خاطره و مادر وی برخی از اعضای شورای ملی و مردم عام از نهادهای عدلی و قضایی می‌خواهند تا حلیم پدر خاطره را که دخترش را به گونه دوامدار مورد تجاوز جنسی قرار داده است با شدت مجازات کند تا همچون رویداد دلخراش بار دیگر تکرار نشود.
نام فرشته یار مبارز است و یک تن از قابله هستم. تمام مشکلات زندگی خشونت ها از امی بیلمی پیدا میشه. خداوند خودش را میگه ولقد کرمنا بنی آدم، خو نگفته که ولقد کرمنا مردا. خداوند و قرآن جایگاه بسیار خاص را بر زن قرار داره، اما معتقد به این هستند مردا یعنی زن نمیتونه به فقای بلند زندگی برسه. به می دلیل سوی قصد میکنن به عملات انتحاری و یا غیره از بین میبرشان.
اسمم مرتضی شیرزاده است، دکاندار هستم. در جامعه افغانستان هم زن حق دارن، پیش باید برن، باید تحصیل کنن، جای برسن، همراه شوهرای خود کمک کنن. در کشور ببینین، در کشور اسلامی خانما در جای کار میکنن، وزارت دارن، دیگه دارن. ما هم همچنان میتو یک آرزو داریم که افغانستان ما در سر پایم استاچا هر خانم حق داره که ما رو برازه کنن، به خاطر که هر چقدر چوب بشینی از صدای چوب چی جور نمیشه.
بشیر درید هستم، یک تن محصل پانتون کابل. گپی معلوم و مشهور است امروز در ولایت در کابل حملات زیاد میشه، مثل به شکریه بارگزی شد و همچنان در نینگرار و در دیگه ولایت ها. ما و شما میبینیم در اطراف این گپا در ولایت ها بسیار زیاد هستند. مثلا یک دختر نمیمانه که به مکتب بره، به یک پانتون بره، یک دختر نمیتونه که در یک دفتر کار کنه. یا ای تو یک نظر داره که میگه دختر باید فقط یک مادر باشه و یک خادم و یک مزدوری خانه باشه خلاص. اگه یک دکتر زن نباشه چه رقم تداوی یک زن کنه؟ اگه یک استاد زن نباشه چه رقم به یک دختر تعلیم بیاموزه؟ در وقتی پیغمبر اسلام کفار نمیخواست که زن مسلمان را بکشه، باز چرا یک مسلمان بگیره یک زن بکشه؟
شما گپ های تعداد از زنان و مردان را شنیدین که از هدف قرار گرفتن زنان فعال در جامعه افغانستان میگفتن. شنوندای عزیز، طور که دیده میشه در جریان 13 سال زنان افغان در زمینه های مختلف اقتصادی، فرهنگی، تحصیلی و اجتماعی پیشرفت های چشمگیر داشتند. حتی حضورشان در پست های کلان دولتی اثبات ای سخن است. اما سهم و دستاورد های زن در افغانستان به این معنا نیست که راهشان هموار و بدون مشکلات است. در کنار بسیاری از موانع سر راه آنان، عدم امنیت مشکلات تازه‌تر را در راه کار و ترقی زنان ایجاد کرده. چنانچه روبرو شدن زنان فعال با تهدیدهای چون اخطارهای تلفنی، شبنامه، شایعات، بدرفتاری لفظی تا حمله قاتلانه بر آنها. مثال‌هایی از کشته شدن زنان چون انگیزه شنواری، عضو شورای ولایتی ننگرهار، ناجیه صدیقی و حنیفه صافی رئیسان امور زنان لغمان، ملاله پلیس زن در ولایت قندهار، سرانوالان زن و تعداد از زنان فعال در بخش تعلیم و تربیت را می‌توان یاد کرد. مریم زرمتی کارمند دفتر ساحوی کابل در کمیسیون مستقل حقوق بشر، عرف حاکم در جامعه و جنگ بیش از یک دهره یکی از عوامل این نوع خشونت منتج به قتل زنان کارمند و فعال افغان میداند.
شیرازی تمام اجتماع افغانستان به نمی شکل ساخته شده و از آن آمه به می شکل است که زن نباید در مسائل سیاسی، در مسائل اجتماعی و در مسائل اداره مسئولیت به عهده از او باشه، تصمیم گیر باشه، از او جمله هم عقب راندن و یا هم بعض عکس العمل های ماشون در مقابل زنا صورت میگیره، همیشه در بعض مسائل که خانمات میخواین پیش برن سنگ اندازی و یا هم ایجاد مشکلات صورت میگیره. اگر نصف اسپیکر جامعه که زنان از اونا را ما راکت ساکت نگاه میکنیم، سبب از این میشه که جامعه با عقبمانی خود دوام بتوان نتونه که به شکل خوبتر و بهترش رشد و انکشاف کنه.
هرچند کسانی که مخالف آرامش و پیشرفت افغانستان هستند، باز میان برداشتن زنان فعال امکان دارد در کنار حصول اهداف تبعیض جنسیتی برخی از اهداف سیاسی نیز داشته باشند. اما دکتر سریا یوسفزی، معاون مرکز هماهنگی جامعه مدنی افغانستان که بیشتر فعالیت‌هایش در ولایت افغانستان است، میگه با وجود همه ترس و تهدیدهایی که در راه کار و فعالیت زنان وجود داره، نمیتونه مانع عملکرد آگاهانه زنان در عرصه‌های مختلف زندگی شود.
شرایط به خاطر فعالیت کردن برای هیچ کس مناسب نیست، اما ما نمیتونیم به خاطر اینی ترسایی را که در بین مردم میخواهند بندازن ما کل همی پروسه را استاد کنیم و در خانه بشینیم. به نظر من اگر ما چهار دیوالی خانه میشینیم و کدام فعالیت کردن نمیتونیم و خدمت به کس کردن نمیتونیم، خودش مردگیست دیگر. من که در ولایت میرم به امید پروردگار امید دارم که حراس را که در بین مردم افغانستان انداختن، این حراس نتانه که من از فعالیت های استاد کنم.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
با وجودی که حضور زنان در فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی قابل لمس است، با آن هم هنوز حضور زن و فعالیت‌هایش در جامعه سنتی افغانستان به صورت کامل پذیرفته شده نیست که خود زمینه کار و امنیت را برشان تنگتر می سازد. در این مورد بعضی از گپ‌ها را از قدریه یزدان پرست، کمیشنر کمیسیون ملی و مستقل حقوق بشر بخش انکشاف و حمایت حقوق زنان می‌شنویم.
کمیسیون ملی مستقل حقوق بشر خیلی تلاش داره بر یک آگاهی بخشی ملی تا ذهنیت‌های مخالف حضور زن رفع کنه و بالاخره میسنگینی حضور زن از ذهنیت‌ها برداشته شود. ما علاوه از اینکه برای ثبت و راجستر خشونت ها میپردازیم، برای حل قضایا هم میپردازیم. ما فکر میکنم که از تبعات جامعه سیاسی و عقب مانده امی است که فعالیت‌های زن خیلی پذیرفته شده نیست.
شکریه بارکزای نماینده مردم کابل در ولسی جرگه که یکی از هدف قرار گرفتگان بود و جان به سلام برده، میگه هرچند در جریان 13 سال و قبل از او زنان افغان در تمامی موارد قربانی بوده و قربانی دادند، اما گفته نیست که دولت افغانستان هم ترتیبات را برای پشتیبانی و امنیت فیزیکی زنان نتانسته تأمین کند.
در جریان 13 سال و قبل از او که ببینید در هر جنگ زن قربانی داده و امروز هم از معلم و شاگرد و معلم و متعلم زن گرفته تا زنان پیشتازی که در راستای حقوق زن در سطح ولایت کار میکردن به حیث رئیسه ها فعال بودن، تا زنان در صف پلیس، تا زنان ژورنالیست و قلم به دست، تا زنان مبارز و فعال حقوق زن، نماینده‌های شورای ولایتی، تا نماینده مردم در سطح کشور. در داورترین بحث همی بوده به دلیل اینکه زنا سلا ندارن از یک قوت مجازی که امروز دیگرا برخوردار هستن اونا نیستن و اونا فکر میکنن که همیشه زنا باعث آسیب پذیرترین هستن، به خاطر به زودترین فرصت میتونن که اینا را به شهادت برسانن. در عین حال که برخلاف تمام اصول دینی و فرهنگی و کلتوری و تاریخی ما هست، ضعف مرد نشان میده. اما یک واقعیت دیگه در این سرزمین با کشته شدن یک زن قهرمان، هزار زن قهرمان دیگه با پا میسته و پیش میره. البته که دولت هم ترتیبات لازم را برای حمایت و پشتیبانی و تامین امنیت فیزیکی و زنان نگرفته. ما تا امروز تاسفانه در جریان 13 سال ندیدم که تعهد سیاسی نسبت به زن با توجه به ارزش، جایگاه و توان زن اعاده شده باشه. من شاید انگشت شمار کسایی را بشناسم که بگوین و باور داشته باشن بر زن به عنوان یک انسان مساوی و برابر. چون تعهد زن به عنوان مادر نسبت به فرزندانش، نسبت به سرزمینش، نسبت به خواسته ها و مکنونات قلبیش برای آینده اولادش به مراتب بیشتر است.
و اما بیشتر مردم و فعالان حقوق زن به این باور هستند که حکومت باید مسئولیت را به عهده بگیره تا از زنان و دختران به صورت جدی حفاظت کنه، که یکی از این مسئولیت ها گرفتار و مجازات مجرمین و قاتلان زن افغان است. برای وضاحت موضوع خواستیم با مسئولان وزارت داخلی افغانستان در تماس شویم، اما با کوشش زیاد موفق به دریافت نظر اونا نشدیم. گفته میشه با در نظر نظرداشت عدم دسترسی مراجع مربوط به شرایط و توانایی های لازم در آخرین تحلیل چی باید کرد؟ خانم یزدان پرست میگه طرح داره که تا حد زیاد با بکاربرد او میتوان زنان فعال افغان را حمایت و محافظت کرد.
برای به اطمینان رساندن جامعه زن و دفاع حقوقی از زنا، ما باید که یک ساختار خوب حقوقی، یک ساختار حامی زن ایجاد کنیم که این ساختار در خدمت ذهنیت ها نباشه، در خدمت قرائت ها قرار نگیره، هم بتانه زنان فکری را کمک کنه و هم جایگاه و جایداد زنا را در جامعه حراست کنه. یک نهاد ملی حمایت از زنان باشه، کمیسیون ملی حمایت از زنان که بعدها در قانون اساسی هم درج شوه و از لحاظ قانونی و کاری هم حمایت قوی داشته باشه. از ابتدا سیاسی نشه، رهای از کل وابستگی های سیاسی خودش، از تمام علایق مادی و منفعتی تنها در خدمت زن باشه، شعاری نباشه، خیلی عملی باشه، جدی کار کنه.
داخل بحث به این نتیجه می رسیم تا زمانی که مسئولان ارگان های مسئول دولتی در حمایت از امنیت و پشتیبانی از زنان جامعه و به کیفر رسانیدن عاملان قتل و خشونت علیه انسانیت با تعهد عمل نکنند، به جای امید بهتر شدن، ترس بدتر شدنش وجود خواهد داشت. شنوندای عزیز، از طریق یادرس های پستی میتونین بر ما نامه بفرستین. رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی، پست باکس کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4 و خوست و کندوز 1. تا فرصت دیگه، خدا نگهدارتان.
azadiradio.com راپورن مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولئ.